سلام منا ستړي مشي د شپې نه بچي د تاسې مخه کلا ساتي راډیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیاتې واده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی د برېښنې لاسلیکونو راټولول په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشره وغوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې ویل کېږي په نورمال ډول په ورځني ډول له دې هېواد څخه تر 300 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راشړل کېږي بل پلوه د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په قرزل حصار زندان کې دم شوي په نروې کې د راتغه غیر دولتي سازمان پرون په راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربۍ او امدي قتلونو په تور اعدام شوي دي د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو او هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي دغه سفارت نن د اکتوبر د 5 د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د الهام بښونکي ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانوي په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی د پاکستان پوز نن شنبه په ویلامي کې د خبره کړې ده د پوز د ویلامي له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوزیانو مشري کوله تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې لا پینځو نور سرتیر سره وژل شوی د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیخي وروسته هلته د پلټنې عملیات هم پیل شوي که څه هم د پوست په لامیه کې د ژوب له سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دې پیخې په دې پیخه کې 24 سرتیري ټپیان شوي هم دي او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې له لبنان څخه څه باندې 250 وګړي په خوندیتوب ایستل شوي د وزارت په دې باب د روټرز خبر اژانس د پوښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او له چینایي وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي د اقدام رسل هغه کېږي چې تیرسې شنبه د ایران لخوا پر اسرائیلو د توغندیو له برید او په لبنان کې د اسرائیلو حملو وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي تیره چهارشنبه هم د چین رسمي خبرې اژانس سنهوا راپور ورکړی و چې د حکومت لخوا له 200 څخه ډېر چینایي اتباع په خوندي ډول له لبنان څخه ایستل شوي دي بلخوا د تایوان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اټکل کېږي په لبنان کې د تایوان درې وګړي بیرته دغه ټاپو ته ستانه شوي او دوه نورې د کورنیو د لایلو له امله په لبنان کې پاتې کېدل غوره کړي دي خبرونه مو اوریدل لوړاندې سره د مطلب اوریدل شي ګوندی ایران ته ورزو هلته د افغان کډوالو ستونزې در سره شریکو دا چې په دې هیواد کې افغان کډوال څه ستونزې لري وروسته به سره په تفصیل واوري نن د اکتوبر 5 د ښوونکي نړیوال ورځ وه خو په افغانستان کې ښوونکي څه غواړي وړاندې درته جزئیات وایو روسیې ویلي بریکس غونډې ته په خپل سر طالبان نشي وربللی طالبان وړاندې په دې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو دا چې طالبان به پکې ګډون وکړي او کنه وروستۍ درته په راپور کې وایو له دې سره جوخت په کابل کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د ژمي پر رسېدو سره د لرګیو بیې لوړې شوې
ولا سکال لرګي خو ډیر جگ دی خلک ژوبل دی ژمی را روان ده سکال ډیر سخت ژمی ده هیڅ کاروبار نشته
نور مطالبه مشته ملتیام غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو فريده سیال د اوقاف په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لپاره واده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړي دا بریښنې لاسلیکونه راټولول په دې کمپاین کې د ایران لولس مشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي کنه نو تدوی په خبري او بشري ناورین به روانسته شي تفصیل سنا کاکر نورو
نه با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران اما متاسفانه رد شده
لیرانه د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پښواک و نوموړی وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولس مشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي
که تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن نظامیان فعالین حقوق
زمون که یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي پوځیانو د بشري حقوقو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی په ځانګړي توګه پوځیان خبریالان او د بشري حقوقو فعالانو سره دې مراعات وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي
قانون او پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن
پیران کې مشت بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د استولو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین برامنځته شي یو له دوی څخه حکیمی مهدوی چې د حقوقو د قانون فعال هم د ازادي رادیو ته وویل
ما با هزاران مشکل پسپنجه نرم میکنیم نبودیم
موږ دلته د امکاناتو ځای درس او تحصیل نشتون لګڼو ستونزو سره مخ کړی یو خو کله دې ځای د پورت هم سو هلته به ځاني او مالی امنیت نه لرو هلته نه کار ست او نه امنیت
کاری هست و نه امنیت تضمین هست
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او په دې جمهوری نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل
یار حمایت نشه از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما
که در نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي که طالبان می حل ته و پیښنی ما به ونی سی او شکنجه به میکړي
هم قطران مرشد نسای کنن او گرفتن او شکنجه کدن
دیادمونی دا چه مخ که ترده پیران که افغان کردوالو سر دیرانی پولیسو دا بد چلند مخنیوی با هدف هم مرتا آنلاین کمپاینونا تر سر شوی و. دیران دا اصفهان دا پولیسو مومی رئیس دا تلیپن هم ایرانی رسنوی تا ویلی و چه لدغ ولایت سخه پا متوسط دول دا ورزی دریس و افغان کردوالی ستل که گی چه دا کمپاین که اونکو پا خبره پا که پخوانی پوزیان هم می او دا غا کسان وی چه افغانستان که بای جوان لا خطر سر مخشی دیران ولس مشر مسعود پزشکیان دا وگی اسنبلی پا شپکوشتم ویلی و دا غی هیواد ته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي د یادونه ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي خبریالان د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته روسیا وایي بریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نه شي کولی په یو اخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي تفصیل فیروزی عزیزی نهرو
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول غبرګون ښيي نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی. روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی ده د اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان کې جوړه سي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24 ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري. نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
خو دغه سه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان پکله خبرې کیږي دا افغانستان لپاره ډیر به ګټه وکړي او افغانستان کولی شي چې خپل ګاونډي او د سیمو هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیات کړي ترڅو د اقتصادي مشکلاتو په بحث کې هم ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه سه یو نړیوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیر خپرولی شي، د افغانستان شمولیت په هغه کې یا په رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې وځي بحث پر لاړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډیر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډیر زیات سیاسي اقتصادي نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د منی په پیلېدو سره د کابل خارزنی اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه و او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي. تفصیل له حدیث برده اسنه ورو.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خون کې واله څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل خار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریفتیا ویم تیر کال جمعی ما یو منز کار اخیستل، دا بوجهی دا اخیستلو توان می ندرلود، یو من می اخیستل، چکل با آغا خلاص شول بیا بمی هم دست یو من نور اخیستل، او لکاغذونو سر بمی تازه کود، دلرگیو دا اخیستلو توان نلرم چو بچاری که در استفاده وکرم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به راروان ژمی څنګه تیروي.
ودا سکه لرګي ډېر جدي زور منه راڅخه چې لرګي واخلم او کاروبار نسته. اقتصاد ډېر ضعیفه دی، د دولت موبیل لري چې موږ سره همکاري وکړو. دا نه شخص ته ډېر قیمت دی.
په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیې سږ کال وړې شوې دي.
والا سکه لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سږ کال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي رادیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له خروالۍ سره شریک کړي. خو د خروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوې دي.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سخت کال د 1400 تر 1400 افغانیو پورې لوړه شوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار اوسیدون کې په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بیوزلی او بیکاری زیاته شوی او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
د اکتوبر په 15مه د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخورو او دینی عالمانو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د خوست په لرې پرته سرحدي سیمه لکڼو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکېل لوري پکې جوړې ته تیار شول. یاد د 14 کلنه دښمنۍ د ظاهر شاه او نورګل د کورنیو ترمنځ وه چې یو کس پکې وژل شوی و. د دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمنۍ یې د کور او کلي پرېښودل، بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل. د لکڼو د زاکوخېلو د رحیم کلي اوسیدونکي ظاهر شاه د اکتوبر په 15مه مشال راډیو ته وویل
بدی ډېر بد شی ده. موږ دالس 12 کاله د دې ځاینه په بل پردي وطن کې تیر کړل، سختې مو ولیدې او مشکلات مو ولیدل. نو زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستوالو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې وروغه وکړي او جوړه وکړي، ورورولي وکړي او د دوستۍ په وټغره ټول شي. دا ډېر د خوانځې ده. یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل، ډېر د خوشحالۍ نه نیمه په سترګو نه ویښ کړتي.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس یې پکې وژل شوی و په استازیتوب یې نورګل وویل هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنیو ځای کېږي ښه ده هر څوک یې د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي.
دا بدي چې دا ډېره بېبختي ده. په دا کې نستي کېدو زړه بدګای کېده، هره متضی په دا کې کېده. باید سیک دې بدی سلامن ونه وایي، کوشش باید وکړي چې بدی ورکې شي. دغه مشرانو نه، دې عالمانو نه دینا مک ډیر خوشحالی کسان پیږي چې مک ته مطلب کیسې وکړي، رضوی کړي، طریقار ته وخایله. باید کلم نه استفاده وکړي، نه د اتفاق نه کسان پیږي، په اتفاق وطن نه جوړیږي.
بلوري ته قومي مخاور وایي کچیر د ټولنې مشران د دښمنیو د پایت رسولو لپاره صادقانه هڅې کوي، د جرګو او مرکو پر وړاندې کې ډېری ناممکن ستونزې حلیدلی شي. یو تنځای قومي مشر الحاج احمد شخان وویل
نو په دې کې د قومي مشرانو او علما کرامو واقعیان چې په دې کې ډېر رول په دی و چې د چې د کومه نوسته وشوه، پریکړه وشوه، دا د مشرانو د خدای برکاتو بیا د دې اخلاص وو. نو موږ یې چې ارزي کې کومي مشرانو اخلاص وو کې ډیر ناممکن جوړی وي چې هیڅ امکان نه وي. خلک ذهني صورت خو داسې چې دا امکان نه لري، خو کله چې غی کې د اخلاص وي، د دوستونو، د مشرانو هڅوي، ان شاء الله غابیا ټولې په دوستۍ بدلی.
یاد دی وی په تیر کې په ټولو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د ځمکو، دښتو، غرونو، سرځایونو او حتی عادي ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو، خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو د رامنځته کېدو پیښې ډېرې وي. که څه هم یو شمېر کورنیو ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي، خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پیښو رامنځته کېدل کم شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15مه د ښوونکي نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښوونکي وایي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زموږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي د قیمتونو لوړواله دي برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ رنزور پکې راځي دا ماشه ده زمونږ فقط نیمه نه زیات پکې راو په دې مصارف د موټر لګي دا مشکلات دي چې د خون کې ژوند چیلنجونو سره مخامخ
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یو وړکتون کې ښوونکي ووایي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دو وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاسه او ګریوان ده. وړې ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
تیر کال د اسد په میاشت کې موږ کور ناستی سو. نن سبا مې ورځ ډیره باده ده. سیو ناروغ زوی لرم چې شپړس کلان دی او دوامداري درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا و دا وس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپل نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
لشپګم ټولګي پورته یو شمیرنجونې چې لزده کړو به برخې شوی وایي چې د ښوونکو د ورځن منزل دوی لپاره ډیره ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دی چې اسلامي امارات راشي د ښوونکي ورځ زده کوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه. زده کوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوي دي او ویل شوي چې هغه ورځې چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوي باید ونه لمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیمه لمانځل کېده خو د تیر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه وغسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي. د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمین ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت له ویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یادونه ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر بنګړي والی چې د سړکونو پر غاړې بنګړي خرڅوي دا کوي چې د طالبانو ځواکونو یې کار له خنډو ځان سره مخ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار د مریم لیسې بازار د دلته د واټونو په سر کڼ پلورونکي بیلابیل توکي پلوري چې بنګلي والے هم پکې دي. خو ځینې دوی دا کوي د طالبانو ځواکونو یې د کار مخه نیسي او نه پرېږدي چې د نجونو مړوندونو ته بنګلي واچوي. افغان ګل چې له دریو لسیزو راهیسې په کابل کې بنګلي خرڅوي ازادي راډیو ته یې وویل.
لدیر سکلن راہیسی حمدا کار کوم تورز دریا چلور سو گٹم پخوا مهم حمدا کار کو اوس هم دی مخکی هم چلور یا 1500 کېدل کلچ کار کو طالبان رضی او وای ټول کړی بنگڑی ټول و می خو چی بیر تلاړ سی بیا ی هوارو
جام میکنه مونو کې میرا بوستا سوار میکنه
جوزجان ولایت کې د نسیمې په نوم یو بل بنګړیواله وایي چې لا تو کلونو راهیسې نجونو او ښځو ته بنګړی اچوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. که څه هم هغه د خپل کار څخه راضي ده خو وایي دې ته اړه ده چې د اسلامي حجاب په مراتولو چې طالبان پرې ټینګار کوي په واټونو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
دولس کال کېږي چې بنګړی خرڅوم د ورځې 200-300 ګټم مخکې مو هم کار ښه و او اوس هم ښه دی نور بل څوک نه لرم یوازې یم موږ ته وایي ماسک واغوندی او حجاب وکړی.
په کابل کې د طالبانو د ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزی د بنګړیوالو د کار پر وړاندې د خنډونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار بازار دی. په دې ښار کې د بنګړیوالانو لپاره د یوې بلې کاري ورځې پیل خو یو شمیر د طالب ځواکونو له چلند څخه ناخوښه دي. مرجان او صبری ګل چې دواړه د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستانې دي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان ډیری وخت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي چې له امله اقتصادي ستونزې یې زیاتې شوې دي.
کور کې بل هیڅ بندسه نشته چې کار وکړي. یوازې زه یې ما خاوند مې وفات شوی دی نو دغه بنګړي خرڅوم او تقریبا 10 کاله کېږي چې زه دا کار کوم. پخوا به مې کار ډېر زیات و بنګړي به خرڅېدل پیسې به راسره وي. اسلامي عمارت کارمندان چې دي هغوی چې کله راشي دلته وګوري زمونږ دا ښکاري دا شیونه اخوا دېخوا وغورځي او مونږ تهدیدوي نو د هغې د وجې نه هم زمونږ کار نه کېږي زمونږ کارونه ګډوډوي. زه قلم نه مې چې واده کړی دی بنګړو په خرڅولو باندې لګیا شوی یم. عاید خو د ورځې 200-250 روپۍ مونږ ته لاسته راځي خو تاوان هم ډېر زیات دی ځکه یو خو د کور نه لري د ماشومانو نه لري او بل دلته مونږ ته خلک ګډوډي جوړوي دا طالبانو کارمندان ګډوډي جوړوي مونږ ته د هغې نه ډېر په عذاب یو مونږ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي چې تر ټولو مهم یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. بل خوا په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د بنګړیو په لاسولو لیواله دي وایي چې په وروستیو کلونو کې د بنګړیوالانو حضور د استوګنې په سیمو او تفریحي ځایونو کې هم کم شوی دی. زهرا اوس پوښمې ازادي راډیو ته وویل.
په هر منطقه کې مېرتي نه هدا حقل کې
هر سیمې ته به چې تلکتر لګا اته تر لاسو بنګړیواله بوي. زه په خپل شاهد وم اوس ډیر لک شوې دي په پارکونو کې خو بيخي نشته. ترغې بند سیاد یا پغمان ته به چې تلو لیدلې به مو چې یو ځای په سره کې ناستي او بنګړي به خپل مخ کې کې خودل او انجنونو او میرمنو به په خپل لاسونو کې بنګړي اچول.
زنه وینا از نو چوری خرید میکنن او چوری د استیشن منداختن.
پخوا به په کوڅو کې بنګړي والان ګرځېدل او غنجونو او ښځو چې به غوښتل بنګړي په لاس کړي وایخلي نو خپل کورونو ته به یې راغوښتل. خو په اوس وخت کې هغه کسان چې په کوڅو کې ګرځېدل او بنګړي خرڅول نو هغوی نشته کوڅو کې ګرځي نه او د خلکو کورونو ته نه ځي.
بنګړي د لاس مشهوره ګاڼه ده چې په پراخه کچه د نجونو او میرمنو لخوا کارول کېږي.
ډیری میرمنې په میلمستیاو او ودونو کې له سیمیزو کالیو سره بنګړي اچوي. دا بنګړي بیلابیل رنګونه او ډولونه لري چې ډیری یې شیشهیي او پلاستیکي دي. د افغانستان سربیره هند او پاکستان هم د هغو هیوادونو څخه دي چې میرمنې د بنګړیو او غوستلو سره خاصه مینه لري، او هند د دې ګاڼې یو له اصلي جوړونکو څخه دی.
دوی مې نیمه تر اورسېدو نیمه نړۍ پروګرام درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه ته بندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروې کې ډېره د غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي هغه کسان تېرو چهارشنبې د محاربې او امدي قتلونو په تور اعدام شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په نهه میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر 5مې یا د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس باندې په خوندي ټویټر لیکلي دا الهام بخونکې ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي چې د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانه وي. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګرون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوځ نن شنبې په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د پوځ د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله، تېره شپه د شمالي وزیرستان په سپین وانګ سیمه کې له 500 نور سرتیرو سره وژل شوی. د پاکستان پوځ وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوي او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات روان دي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن شنبې ویلي چې له لبنان څخه باندې 200 چینی وګړي په خوندي توګه ایستل شوي. دغه وزارت په دې باب د روټرز خبري اژانس ته پوښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوه ډلو کې ایستل شوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت دی او له چینی وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې تیر سه شنبې د ایران لخوا پر اسرائیلو د توغندیو لبریده او په لبنان کې د اسرائیلو حملو وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل وستون کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به شلابه مې مرته وشتارلې، لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، شلابه مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ځي هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په مخ خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره خځو کار نه کوي، لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنخستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر خځې د اړې دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بیخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بیخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بیخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کوي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپل به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې او کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري. له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعا چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې. سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا یا بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب خراب شي ویش پچ سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنز ویل ما ویل کیږي نمدا د چي بل خراب د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مرمنه باندې هتا اوس تاسو شاید شایدان وي په افغانستان کې ډیره مرمنه رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي دغه اقتصادي ستونزې لامل چې دوی ورسره مخامخ دي سمو دولت د کابل ته تللی او ماحول ته ما ولیدل چې ډیره مرمنه خپل هتا په سرکونو باندې کار کول او مثلا یا به تګاری خرڅول یا به پیاس خرڅول یا رومیان ما ډیره داسې مرمنه ولیدل ځوان ځوان به چې دوی دا کار کول نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هیڅوک لمسته نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د خځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی
bale تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و
ډېر تاثیرات په چا ولیدي نوې رژیم ډېر ځای ته دلاله ما ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې اغل ته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بیکاره شوې مخکې د خپل یو کار درلودو یو حیاتي به درلودله هغه کار لري والی وو هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو وس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړيږي او مېرمنې به بيخي په بد وضعیت کې وي هتا ډېرې ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ به شاین خرڅول دا ډېر دردونکي و
په دغه سیاسي وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څوکې چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشتجان یو څه باید زوې ما چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودل حتی په کور کې اوس دوی کولای شي ډېرې مېرمنې دي چې د غوي خیاطي زده لاسي کار زده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزی دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای کټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي هغه شپه ورځ پیتیر شي کو وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیرو پلور بيخي زیات شوې ده دغه هغه څه چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره وړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه باندې کار وکي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دي د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپدې برخه کې میو زه ماغه د کور سړی د خپل مرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي ا د اقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مرمن له کاره من کیږي په کورنۍ کې ناری نام دي ته پیسې نه ورکي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي لاس ترزنې دام کینی ناری نام په کور کې ظلم ور باندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت و نه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره و نه کا بل اخر خبر چیرته رسیدي
خو خبر هم نه غزه چې کورانه تا تر خاله را مسته کیږي کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به هاد باندې لري د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونی شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خته دي او د اقتصادي ستونزې سره لاس او گریوان دي ولې پټول کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کانم یو پټول کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه خکوي اراده نشته ده کته په سره کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دې په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول لستون دي به حل شي د خپل ک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټول کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو څه څنګه به حل شي او لته رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن طب خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوند کې د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو بېحد حد به اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا 50 روپۍ غوښتنه به کوله نو دا خپل د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه درلودل هیڅوک دې ته نه اړ کې دي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نو زه یو سره کوم لیکنی به د چات خاڅه غواړي نو ډیره داس مېرمنې شته ده هتا ما کسی ور سره کړی دی چې هغه حتی 10 روپۍ نه لري او وای چې موږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایته چې بيخي وې دون سره سره نه کی اولاد مشاړي ګرمي ډیره وا اوبرانه غاړي وي حتی موږ د دې توان بیان لري چې د خپل بوتل په ورته وخت
دا ډول میرمنو ته تاسو سره رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو دا او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سي ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازي دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته ده یوازې هم دغه پاتې دي اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زما خپل اولاد په دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی دا کار کړی کډیرې مرمنې همداسې د خپل فکر لګو کاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلوي خبرې یو بل مرمنې چې تاسو تخصه وکما بازار ته راغلی واغی د ماری اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دور ډیرو ماری څکه هغه ویل چې د کور کې د وړون جنو کالی جوړوم په دغه مره یو باندې ټکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نه هاي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې دوره چې هغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او ته سوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه هغه په دې سخت شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکات میرمن دا احساس وکړ چې کنن مثلا ز کارن لرم دا د سړایستا پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفه درلودل کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مړل لاستکین هغه به ډیره سختی لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک درلودل زړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامستکی کی یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک می پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک مړونه چیرته لخصو سره کومه کنه کړی په دې برخه کې ا د خپل کو دوی میاشتې ما شخلي دغه ماشن دوی 1500 افغان مېرمنې تور کوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کوي هغه ساتي د سخت ورځو لپاره نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به تای ورکړي نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غیر لپاره ډیر څه کوي نو چې فکر کوم ګډ ژوند دي تنه وي چې هر څو خپل لار لړ شي ګډ ژوند دي ته وي چې مېړه باید لخر زلاس ونی سي او له سخت شرایطو ستوره او بسې کنه هغه د نن لري نو مېړه باید ته پیسې ورکړي ځکه هغه اولاد لري مصرف لري ورځنې ژوند دی ته باندې ست په کاری کې نو پیسې باید ورکړي او هغه د تپرینې چې هغه دا فکر وکړي ځنن به دان دی ما او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی او دی بل لاس باید ونیول شي
ډیر زیاته مننه کولا جانې ژوند دی سلامت اوسې
مننه فرشته جانې هر وسه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنۍ کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس زازای د همداسې کورنۍ لغړو څخه دی هغه په پیل کې وای اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنۍ او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالی واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
د خزي به برخه کول د دندې د ویټولنې نیمه برخه خزي تشکیلوي او بیا په تیر شل کلونو کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغه د خپل کورنۍ سرپرست له لاس اور کړي نو په داسې حال کې د خزي دندې نه به برخه کول دا د بشري حقوقو او انساني حقوقو ته د سپکاوي ورستای حد او نقض لري هغه دا چې ډیری کورنۍ په دې وروستیو کې د بیلابیلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي که نه، دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چنډې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دانې نشي کولی چې تاته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چیرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې پلار وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې.
خځې له کار څخه مانه شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کېنولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
کیگی بابر زایا چې مکلی سارا ناشی ولی والی داسی.